احمد شي بریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربا په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې وای د بایومټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په روانو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله مهی پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکي کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلي دي. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه څو د مسکو غونډې یو هدف او یو اجنډا تعقیب کړي. هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته به د غونډې نیټه مشخص سي. په پام کې وه د مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر 4 وسي، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکي اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومټریک طریق نه ترسره کیږي ترڅو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پیکو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره شي. په فرا کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه شوي. پیښه نن سهار د فرا په بکوا ولسوالۍ کې شوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهری نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کېږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې
ویلسیوی چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت او په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان شوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یوه منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډیره خوري کړې ده.
لوګله د وسیالې لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د سې جام سیالۍ پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره به متحده اماراتو کې دو مونې لپاره تم نتی کې ټول څه کړی دي لوګره ټول تیار لري او ان شاء الله چې نمبر پاکستان په وړاندې هم د پاکستان کرکټ نیم لوګره خو ده پیږي
تاسی ازادي رادیو ته واجیست دروسی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسی شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ سرګریاب کوفویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنس کړکیچ نړیواله او نړیواله بیسوباتی زیاتوالی سي ریاب کوف دا سرګندونې نن په داسال کې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروند څه باندې ډیر شروسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ ویل سي دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسي له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې امریکایی چارواکی وی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وی ولسمشر ترامپ د ایران پر موضوع په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیو وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي نیکی هلی فاکس نیوز ټلویزیون شبکې ته ویلي هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سوو غونډو څخه وي او د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي د موانه سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه وو دیش نور کسان ژغورل سوي دي تر سلو د زیاتو قربانیانو مړي نن تر غرمې پورې تر راسه سوي او فکر کېږي چې پلسګونو کسان به لا دره کوي
ازادي راډیو په منځني چپه دولش پښنه به په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان اجرائی رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک بی تشویش رفتن شد
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو له پرانستو خبروي
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی و چې نن شپې تر پایه پورې به دا دفاتر خلاصیږي
نن د سولې نړیواله ورځ ده په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال هم د خبرونې په ترڅ کې وخت په وخت درکو د افغانستان اجرائی رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل چې د دغې پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي اکرام الله اکرام له کابله راپور لري
د ولسی جرګې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائی رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې دالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی
کمیسیون مستقل
د راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي په دې اړه چې خلکو سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټولې به رفع شي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي وو که په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستمه ګټه ونه اخیستل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار هرات کندهار بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمایزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لولوري خلاصې شوې دي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ. دیوی خاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستما د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دیوی یو کس یو رایا، نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي.
نسبت به مردم سالاری میباشد.
له دې ټولو سره سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نیک ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستمه د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغې نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې دپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. دې دپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حد اقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دا پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې وو، پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې یوازې 28 ورځې ورته پاتې دي د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو څه ناسن ناشونی وي. فکر نه کوم چې په دې غورز باندې به تاثیر
وکړي. موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو، ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغسې شی به موږ ته جواب دی اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې ویشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه وو، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل افغانستان ته او بالاخره ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جواب دی او مطالعه تک هغه الحمدلله تکمیل شول. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړی او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړی، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي. فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
د دې کې شک نشته چې موږ مخکې هم ډاډ ورکړی چې موږ سره د فیرست د هغه لومړنی لیست هغه لیست د رای ورکول موږ آماده کړی وو، نو هغې د هم موږ مطمئن وو چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کېږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیشبینی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن وو. ولې دې دپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځلي اوسېږي، نو دا راون هم ورباندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول د غونډو افغانستان خلکو لپاره وکړي.
سی پختنې په توګه هاشمی صاحب، اوس چې تاسو اعلانوي چې راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک په سیستم باندې ترسره شي او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزابو د لوري نه د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلي دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه؟ او د دفترونو د تړلو په مسله کې هغه وروستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د دفتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم وعده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوې پنجشنبه او جمعه زه هیله من چې شنبه نه دغه مسله حل شوي اوسېږي. نو اوس هغه خاص د مختلفو احزابو څخه احزابو چې هغه د بایومیټریک په انتخاباتو کې استفاده وه، نو هغه هم تر حده پورې نهایي شوي. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو، خو اوس پر شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانین نفسه قوانینو په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ده چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دی بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي؟ کېدلی شي چې دینې واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کېدلی شي د شبرشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالیستانو هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل، خپل امنیتي مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوی، لطفا وړاندې مزه عامر دی او زی ته ګوته کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغو خبرداریو ته چندان اعتنا نه کوي او د دې لپاره چې د خبر په ایرا کې لومړي کسان ووسي په خپله خبر ګرځي او د حادثې کار کوي.
ښاغلی بومیات، د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول په نښه کیږي، نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولی شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره؟
کله چې د ششدرک پیښه رامنځته شوه، موږ بیړنۍ ناسته وکړله. د امنیت شورا د مشاور تر رهبرۍ لاندې او د ټول امنیتي نهادونه هم راغوښتل. د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول راغوښتل. وروسته له دنه موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایلو ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کاندي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله، حتی ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه هم ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر هغو چې دا ساحه کلیر شوې وي پس ساحه ته ور داخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجلو او هلته یو طرزالعمل مو د تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه، رسنیو ته مو ور ولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي، ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوئ چې ژورنالیستان یې پخپله په پام کې نیولی شي، که داسې په لنډ ډول یو دوه درې راته ووایئ چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتی ولري. بنان دی باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرېس، زری خولۍ ولري او تر ډېره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چې هلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه سپیڅلې چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤلو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي تر څو ښه پوښښ ورکړي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پیښو کې.
او د رسنیو مسؤولو ادارو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغو باید څه وکړي د خپلو خبریالانو د خوندیتوب لپاره؟
په دې برخه کې دوی تر ډېر حده ګرم دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نه سوء استفاده کوي. دوی ته وسایل امکانات نه مساعدي. دوی دې ته هڅوي چې روسي او لومړی خبر ترلاسه کاندي پرته له دې نه چې د دوی ژوند ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نوی ټرینینګونه نشته. تقریبا تر 2014 نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ترینینګونه موږ ورته ورکول تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګیرنه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 را پدې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټرینینګ دلته نه دی ورکړی. نړیوالې کومې رسنۍ سي دي هغو ښایي داسې ټرینینګونه ولري لکه ازادي بي بي سي دي وي. اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ټرینینګونو نه بې برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته ډګر ته راغلی دی هغوی یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ټرینینګ کیږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ټرینینګ کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي تر ډېره حده د خپلو همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په تروریستي پیښو کې هم خبر ورکولی شي هم ځان ساتلی شي.
ضیا بومیاو، اوس په بیا د کرکټ ډګر ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان ولس منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. احسان الله اوه منډې جوړې کړې دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خپرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د کیمیاوي وسلو شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلۍ وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ به د عمومي اسمبلۍ پرانیستونکې غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي او په سوریا او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه یې په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه پشا نه شي او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بل خوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه یې په پام کې ونیسي. ترامپ سکال په می میاشت کې د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل او تیره میاشت پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقې له مخې فسخه شوي وو. د دې موافقې نور لاسلیکونکي هیوادونه د امریکا له هغه ګواښ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وایي پر ټولو هغو کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ به نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولسمشر ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریې حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیارۍ په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هیلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسلې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاس لرلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړې شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زین العابدین د بدرسې ولایت په علامرغد د نسوالی د وکند کړی او شدن کمه از موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدی کومک ته د خیمه نو څه به زمې د روان دي موږ ډېر په تکلیف وو چې دا ورسره چارو سمېشل د چز موږ سره د عامه مرسته وسی
وکرملا هلمند ولایت د ګریس ټول سوالي د لارو داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کیدلې ول د واکسین کمپاینونو نه را روان یو داسې دی خو موږ زاس چې د پخنې د ول سوالي ما د ونې د کلی ما نو دا څو وخت چې د واکسین د راغله بیا چې راځي ول سټمه د غبر د غړي د غړي د پخنې د ول سوالي د ول سټمه د غبر زمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا د واکسین ول د ځای په لخوا او زیات خلک د سټیشن سی بره واکسین کوي هغه نو سی یغه وته دینه ورځي انا واره سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دې سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات فاس شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دی نو زموږ مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شار چې د ډیر زوی په دی او مدرسې نه سټیټیک سرکان هم نه ستو بارک نه د فعال سره او سرکان هم نه سره دا خلک د ډیر سوز او مشکلاتو سره مخ مخ دی دا شار د سیټ او جو چې درته د منګان نه خپل بوستین دي مشکلاتو نه حل شي نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په حال شي او سره خلک دا مشکلاتو سره امش
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چې نن د سولې نړیواله ورسته خوست په کرکټ ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډې جوړې کړې دي او احسان الله 8 منډې جوړې کړې دي. صفی الله سنګزی په سټوډیو کې را سره ده. د تقریبا ساعت مخکې و چې په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره و. ما په منډه وکړه سنګزی صاحب په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوی ده. نو نور تحلیل بلده وره سنګزی صاحب ساسو په باور لوبه تر دې دمه چې 15 اور شوی ده افغانستان شل منډي جوړی کړی دي څنګه
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنې لوبه منډو ته پکتو د افغانستان منډي ډیره خدي او سٹارټ ډیر ښه کړی دی ځکه چې مهمه دا ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټه وساتې او هم سکور وشکړې یعنی هدا اقل تر څلوختو پورې یا تر دیرشو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونه سوځي نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډیر ښه دی.
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوبه روانه کړې ده کله ناکله داسې چې له ورختایي جن لوبغاړي شارټونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوبه تعقیب کړئ زو په سټوډیو کې دا کومې څلور چې اخیستې فرنګ یو څلور سانو لا اخیستې یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو پنځه کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختایي لوبه نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په هغه جذباتو باندې بلکې اوس هغه څه ستاندارد کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو ستاندارد کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شارټ وهي او ضرورت چې وي په هغه وخت کې شارټ وهي د دغه اوسنیو شارټونو تم په کتو باندې دوی ډیر ښه په ټایمنګ باندې سکور اخیستی دي کتلې دي چې دغه بال ماته په داسې بال راغلی دی چې زه کولی شم شارټ پیوم په ځینو ځایونو کې دفاع کړې ده نو ډیر ښه روان دي او ښه کرکټ کوي
کلونه وړاندې مې په یاد ده په تلویزیون کې مې لوبه کتله د افغانستان کوچ د سټېډیوم له سره ورنارې کړې چې غړاز ورکا او هغه چې توپ ووهو هلته کیچ شو آوټ شو ستاسو خبره اوس لوبه ورو روانه ده یعنی افغانستان داسې پروفیشنل به ووایم چې لوبه کوي لیکن د ټیم جوړښت څرنګه ده ستاسو په باور
ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم دی خو یوازې یو کس یې بدل کړی دی سمیع شینواری په ځای نجیب الله زدران راوستی دی چې هغه هم چټک بیټسمین دی په مډل آرډرس کې رالوبي په پنځم شپږم آرډر باندې راولي نو سمیع شینواری لږ څه ورو نسبت نجیب زدران ته هغه نجیب زدران یې ذکر راوستی دی او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیرو لوبو کې په 11 او نورو انتخابي لوبو کې نجیب زدران ښې لوبې کړي ځکه یې راوستی دی نو که افغانستان تر 200 منډې وکړي بیا په چیسنګ کې پاکستان ته مشکل جوړېدای شي خو پاکستان ډېر تجربه لرونکی ټیم دی او په کرکټ کې مخکې وړاندوینه ډېره سخته وي
مننه ستانکزی صاحب له همدې سره د لنډو خبرونو وخت شو څلور بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې په مسکو کې د افغان حکومت یو هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلې دي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده افغانستان تر اوسه پورې شل منډې کړې دي محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلان کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي د ایران او دغه راز د منځنۍ آسیا په ګډون
د خوست یو شمیر مدني فعالان او رون اندوی چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورونیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د گاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالو ټولنې ملاتړ لاسته راوړي دوی د سولې د نړیوالو ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره د خبرې کولې د دې راپور تفصیل
د سولې د نړیوالو ورځې منځنه په داسې حال کې کیږي چې
لا تخنیکی تیروتنی بخشنه غواړو د خوست راپور ته ورزو اوس په تفصیل واره
د خوست یو شمیر روڼ اندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسیدلی هم هغه مهال شونی دی چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب پوزیشن او ټول اغازي داخلي خواو چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی لدی علاوه بستونځمنه چې موږ وکول شو د سولې سره ارمان ته ورسیږو
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنې حل لار سولې ده د ولایتي شورای تنغړی نورشان رانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرګیدو او موږ له هغه ورسته بیا سولې کو وخت بویده پر دی دی چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولې وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال ناد بیبی عمری وای چې نام نه یو د خزو په ژوند باندې اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدماتو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړي دي.
خویندې چې زخ کند شوی دي، اتیم شوی دي، بی وزله شوی دي، غریب شوی دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. صلح وا په وطن کې آرامي وا. زموږ خویندې په هر ځای کې هم مکتب تعلیم ته تله، هم په هر ځای کې چې کوم مسولیتونه لرله او هغه ادا کوله.
مدنی فعال زهره جلال وای په جګړو کې ولسی خلک زیان منیږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیر ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه ولس ته راځي. غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دا ور د ولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وای که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راسو په اړه پرتې دي، باید دته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 زیږدې سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سوله غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
صلح له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسېږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د صلح دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. صلح اوس ولس ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاص اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربان اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربان وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوې دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربان رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یوځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوې دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوې دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پخې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلا رحمانی وجل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارې سي. په عین حال کې به په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سیدن کوم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه غواړو، مهاجرین بعد د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر چې د تین نفر سر او مهاجرین دې راشي ورو دی وایو نمره هم ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچي ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کړی دی. مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر هم ځکه مهاجرینو ته ورکړي نه او سره باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. ملګرو ملتونو سره دې ستونزه شریک کړي. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام، خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لولپولو چارواکو ته ورسیږي د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګې قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جی کم مہاجر دی اگا کاروبار والا خلق دی چی اگا رابار کرد مغو سر نور دا 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 مزدوران تی پراتی دی دا جہنگو نکی دا وطن لوٹ کئی دا چراغ لسولا بس پا افغانستان کی اللہ با قائم کی او قائمی دی خاص مہاجر چرا جک سی و سلام خدای دیو کی جزا دی من غد لالتور چارواکو توشی دی و سلام
السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کوم رو خاص کنان نا منگ داد ماجری نو دوزار اشپارا سم کراغلی را خلکو دلتے چو زلی پیسی را لی یو زلی اتل زر افغانی ورکر لی بے دوسا ور ڈالر ورکر کورو نا کوٹو دو پارم کلکو تا داغ ورکر منگ تغرا ایس کم کومت شاو نکلارو یا ساتے ماجری انتا شپول پو موسی سا گیا منگ دا سات کرلا دا کمپیوٹری پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غره سره وکړ.
سلام علیکم ازلی در راډیو کار کوم کو تا وریدم کو سلامونه نه کې اله احترامات وای نه کوم نشایسته ورما چې نه زنګ ولې دی باز موږ د ماجرونو څخه دا غوښتنه د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نمروز په یرمنو په رات کې چې دی نه دی نو ګورماش یک طرفا سونو رسوند نه ستاسو ته ټوک بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین کې یت خبره نه زما د ماجرو لا غوښتنه د بل ډیر چې خپل وزایت د خیر سره ګورماش په اړه دی به تر نه شار به خیر زینې جوړ ته نو رسوند د بل نه د خیر په دی باندې کای چې ډیر موږ خو د منځ کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپه ورځ کې راځه زما پیغام نه شي د مور ماجرو راځي نو رسایته بر ماجین ګر د کندهار یلمونو نیمروز دې سره نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته. از ما پیغام نشه کی.
الو سلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه د پیغام پریږدم. موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د دا افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشرکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پس د څو کسان سره نور څو چارواکي شش کسان هم موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي. نو زما دغه پیغام خاص د ټولو کندهار د ماجرانو هغه چې راغلي دي دغه د ستونزې په حیزه تاسو ته وړاندې کوم. زما ستونزه دغه ده چې درې څانه سره غلیو د له یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډیر تاوانونه موږ وینو. قانداران د تمالیه زموږ سره ډیر خپل کیږي په پاکستان کې موږ څنګه حالت دي ښکاله تر کړی دي هغه پاکستان حکومت خلک دون نه فزابوي نو دون مالیه غواړي. زه تاسو ته ازادي راډیو ته زه تاسو ته دغه مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو زاینه به دروشم چې تا دون خغت ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیات چدی او شروالی ده دون غد ظلم کوي موږ دلته کندهاري راو باسو کندهاري راو بس اول واري مستفیات راشي مالیه را سو غالي کټ خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیه یې چې د خوښي هغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کې دې پر موږ باندې 1000 مالیه ځانه وراچی او بل د صفائی ټکس دی صفائی ټکس امر سغواړي د ځوان د پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د ځوان پر مالک باندې ده هغه ټکس هم پر موږ باندې واچی پښتون سره وکي سروالي والا تر څو دا ولي د خپل د مالک پر مکان باندې هغه موږ د ستونزې منو ویلې خداس دی اکثر خلک قانون خپل دي چې کورن نه سپ امریکا کې نو موږ مجبورې د قانون والا سره دا څونه غفلې مې د صفائی ټکې چې جلا غواړي د کتابچې ټکې جلا شروالي غواړي چې د کوانې کرایې جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مشتغواړي کرایې جلا ورکو نو دونه غف ستونزې راخېر دي چې مجبور شو چې خپل خلاري پرېږدو. د افغانستان کې 2000 فساد روان دي 2000 فتیره په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبورې چې بیرته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې موږ نه کاډو هغه خلک به وو په افراط چې د نړۍ ملکونه جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په افراط چې ملک جایدادونه ولري او در بل د ماجرین په شخت هغه ماجرین فقط مهاجر کاتنه نه لري دا هغه د ټول په شخت ځکه سوای ما
چې بيسي په پاکستان کې ما ماجر کاتنه چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي مردام باور نه پدرلوري چې ما جوړ کاتنه به جوړول هغه ته هم ستوي ته چې نه به جوړول هم ستوي ولې هغه چې ماجر کاتنه نه درلودل چې افغانستان تر هغه دی هغه ماجر نه دي هغه انسانان نه دي نو زما د ازادي راډیو څخه دغه پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډېر ځای کې هغه دلی او کندهار تر هغه دي ډېر سخت ستوري صرف مخامخ یو ډېر ته غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. ازادي راډیو ډېره مننه زما پیغام خامخا ولسمشر ته ورسوي.
مننه وروره ستاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري اندېښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بهتر راستنېدونکو پروګرام ته وګوري دا چې خلک بهتر راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګریوان دي او څنګه ملاله متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بهتر راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وې چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په دو طالبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوه مده و چې یونیسیر د کډوالو سره چې غوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي غوی سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وشو د لارندارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی ده وستایله.
او روسي پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنیو بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دي. وضعیت سم نه دی په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړی.
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بې ځای سو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه عمده یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بي ځایوي او خوشحالي تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بي ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد و.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم د پکتیا ولایت څنګه ول سوالینا سمی الله حلیمی تندر خبر کم ولس مشر اشرف غنی زغه وختنه لرم چی د پکتیا ولایت څنګه ول سوالی د شپه ګول سوالی مندنی برخه کی کرال لري د ول سوالی نو پوره ډیر زیات تا د ول ولسوالی دی پر ولایت بدل شي او همدارنګ په دی ولسوالی کې د بیا رغونې کارونه ډیر کم تر سره شوې دي. د دی ولسوالی سیند اوبه پاکستان ته بهږي که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلی زمینه برابر شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلی ورسیږي.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته آزادۍ راډیو ټولو خوږو درنو اورېدونکو ته کوم بهل چروغ جوړ خوشاله وي. زه مسلم یاخیل د لیکون کرخه ته مده خاص کونړه. زما دا وخت نه دی چې موږ په خاص کونړه کې ډېرې تذکرې چي لا ټاپې پاتې شوې دي. باید بیرته دغه انتخابات کمیسیون لخوا دغه پروژه بیا دغه شي او د کلو بانډو کې دغه تذکری ټاپکې او د خپل راتلونکي برخلیک په راتلونکو ټاکنو کې وټاکي او موږ همدا غوښتنه چې په هغه وخت کې ډېر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بل ځای کې اوس راغلي دي چې باید دا تذکرې ټاپه شي او خپله رایه استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
زموږ احترامات ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. معلم نصر الله د پروان ولایت کې شافی ولسوالۍ د برالي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نن او سبا څو وارې نشر کړي. هغه زه مې داسې جوړه کړې ده یا مطلب مې داسې ترتیب کړی دی چې په شافی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی او د بګرام سہا کے پوسٹر اچھے دا شرح کے شہید حق کے شہید کنن دا پتن ان لاغن شراتی شی اور سہا دا چھے لنڈی و سکھ انہیں یادی گی تبی سہا کے وصلوال غلق پیدا شوی دی اور زمین بل خلق اس کے دے پیسے موتوسکرین اور چھے ہر شی لاس بر شوی دے خلق اس کے اغلاوی کری دی حتی چھے کر یو سڑی سر اپ موٹسکر زنانہ پس پروی اته کوي او مسکی ځینې اخلي او دې خلک همدا سیواری ته کولی دي او دا چې په کړی دي چې په قرآن والی د غلور لاس زمون خلک ډیر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زمون د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسان د داسې غلو مخه ونیسي چې په اړه تعریفه کېږي او که چېرې ته مخه ونه نیولشي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم وي. کوشافي ولس
سلام علیکم. جوړې په خیر. زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د ایران تیل را باندې ګران کړنو بار مور د کښتنو او د شانو مې زرات چې په تیلو کې دی د امریکا پر خاطر مردونه بندي او زموږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیل باندې زموږ غم وخر چې بیرته مردونه اله کې تیل راشي زموږ ژوند زندگی پر دغه تیلو د اخو چې کلی د صاحب د ام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ وو. هیله ده چې دا आवाज مو ورسیږي تر یو ځای. بای محمد.
السلام علیکم. زه د حضرت سیلاب احمد د ننګرهار ولایت د خیو ولسوالۍ د بلکا شکور کلی څخه خبرې کوم. زموږ مشکل دی د زیړ بابا پول سیټه ولیدل دي د مسؤلیت او واک صاحب هیله کیږي چې زموږ د مشکل غم وخوري او سره دې چې امن زموږ د کیسه خښتا مطلب دی هم مشچاوګي کار نه کوي مونږه مننه.
السلام علیکم. از دې از دې له سوالات لوګر د حاجی د سوالې نه خبرې کوم. کنه ببر سره څنګه ببر خبرې کوم او اول خاطر من تراته یو در بدر کړو روانو نه صاحب پای دې کې دا سامانونه ټول را چلی او موږ فنا یا کاته صاحب د سوالې نوم کاته دې یم کوم چې نو کړی د دې نه چې جلار باندې دې او بس نو ورا چې پوری نه سوا ته د 200 روپۍ نه نه لایي دې اگر بدر یو خار په سفر دې دار را باندې کاته دې را نه کوي نو څه پنا نه کی او بس موږ سره حکومت تمام کاري نه کی بار خاطر نه راځي بعد دې کورونه دې موږ وسه زل باغو نه ته لمه زیر لو در بدر. السلام علیکم. خدای پامان.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالی نظرنګ د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د لوړپور چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لوی لاره کندهار کابل لوی لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې رادر له کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو. نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسیږي چې د دې لارې امنیت واخلي. په صحیح معنا امنیت پیښي د لارې نشته. وسلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسو په شهادت ورسول. عملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي چې له پنجاب اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي. زموږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدي تاک نه کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ووایم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړې ده څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.